السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه سفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د کاپ 15مه د مارچ 15مه پیل خبرونه کوو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له شارج دافیر سره په کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د پاکستان نوی حکومت په مثبتې پالیسۍ په افغانستان کې د دوی له حکومت سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره راغنده ګامونه واخلي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویاندوی حافظ زی احمد تکل پرون پر ایکس پانل لیکلی امیر خان متقی او عبید الرحمن نظامانی پرون سره کتلی. د نظامانی په قول لیکلی چې د پاکستان نوی حکومت هڅه کوي د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. نظامانی روانونه په کندهار کې د طالبانو له والی ملا شیرین اخوند سره هم کتلی وو. امریکایی سناتور مارک روبیو له کانګرس غوښتي چې افغانستان ته تر هغو مرستې ودروي چې ډاډ ترلاسه شي د امریکا پیسې د طالبانو لاسته نه ورځي. د جمهوری پال ګوند غړي ښاغلي روبیو ویلي کانګرس ته په دې اړه لایحه په دې خاطر وړاندې کړه چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې په افغانستان کې د تروریستانو لاسته ورنشي. له کله چې طالبان بیا وخت رسیدلي د امریکا متحدو ایالتونو څه باندې 2 میلیارد ډالره نغدي پیسې افغانستان ته لیږلي. ملګری ملتونه وایي د امریکا او نورو هیوادونو مرستې په کابل کې یو خصوصي بانک ته ورکول کیږي او وروسته نړیوالې مرستندوی موسسې پر بشري چارو لګوي. ویل کیږي چې د دغو مرستو له کبله په افغانستان کې د بشري ناورین مخه نیول شوې ده. امریکایي سناتورانو د کانګرس له مشرانو غوښتي هغو افغانانو ته ویزه ورکړي چې له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی. د امریکا په مشرانو جرګه کې د دواړو ګوندونو غړیو او سناتورانو د کانګرس مشرانو ته په یو لیک کې ویلي مخکې تر دې چې امریکا د ویزو د ورکړې پروسه پای ته ورسوي لاس په کار شي او هغه افغانان امریکا ته وغواړي چې د امریکا د تاریخ په اوږده جګړه کې یې له امریکایي پوځیانو سره همکاري کړي. د څه باندې 12 ډیموکرات او جمهوري پال سناتورانو په لیک کې چې اسوشیتد پریس خبري اژانس ترلاسه کړی غوښتنه شوې چې د افغانانو لپاره د ځانګړي مهاجرت د ویزو شمیر زیات کړل شي. دوی ټینګار کړی چې روان مالي کال تر پایه یعنی سپتمبر میاشتې پورې 20,000 نور دا ډول ویزو ته اړتیا ده. د طالبانو یو وسلواله مخالفه ډله ادعا کوي چې تیره شپه په کابل کې 15 طالبان وژلي او 2 نور ژوبل کړي دي. د ملي مخاومت په نوم د طالبانو یو مخالف جبهه پر خپل ایکس پانل لیکلي طالبانو ته د امر ژوبله تیره شپه د کابل د سرینا هوټل مخته هغه مال واړول چې د هغو پر پوستي برید وکړ. د دې ډلې ادعا تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې تایید کړې نه ده. طالبانو هم په دې اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښولی خو تر دې مخکې د مقاومت جبهې اکثر دغسې ادعاوې رد کړي دي. ایټالیا ته نږدې په مدیترانه سمندرګي کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 60 تنه لیبیایي پناه غوښتونکي مړه شول. په دې پیښه کې ژوندي پاتې شوي کسان وایي چې د بیړۍ انجن یې 3 ورځې وړاندې په اوبو کې خراب شوی و او دوی وږي تږي په اوبو کې سرګردانه و. دغو کډوالو غوښتل له لیبیا څخه اروپا ته ځان ورسوي خو د ایټالیا سیسلي ټاپو ته نږدې بیړۍ له خرابېدو وروسته ډوبه شوه. ژغورونکي د 15 تنو په ژغورلو بریالي شوي. په تېرو 2 کلونو کې تر 2,500 ډېر کډوال مخکې تر دې چې اروپا ته ځان ورسوي په مدیترانه سمندرګي کې ډوب شوی او مړ شوی دی. او ټاکل شوی چې د آیرلند او افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو شلوورو مسابقو لومړنۍ یوه پیل کړي. کرکټ بورډ پرون د شلوورو سیالیو لپاره د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبغاړو لیست خپور کړی. په دې لیست کې د نامتو لوبغاړي راشد خان او مجیب الرحمن نمونه هم شته. راشد خان د 2023 کال نړیوال جام وروسته په لندن کې د ملا جراحي عملیات وکړل او د ډاکټرانو په سپارښتنه یې له تیرو څو باندې درویو میاشتو راهیسې په هیڅ مسابقه کې ګډون نه دی کړی. مجیب الرحمن هم څه وخت ژوبل شوی و. د دوو ټیمونو دا لومړۍ مسابقه د افغانستان د نن شپې په 8:30 بجې د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو دوه مسیالي د یکشنبې په ورځ د مارچ په 12 او درېمه یا وروسته د دوشنبې په ورځ یا د مارچ په 13 وي. تر دې مخکې افغانستان د یو ورځنیو لوبو سیریز 2-0 وګاټه. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د اروپایي پارلمان غړو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړی.
د اروپا پارلمان ویلي چې طالبانو د افغانستان قضایي سیستم له منځه وړی، قاضیانو ته امر کړی چې شرعي قوانین په بشپړ ډول تطبیق کړي، ښځې او نجونې له ټولنیز ژونده محرومې کړي.
په ایران کې د بشري حقونو یو ډله وایي د ایران حکومت کډوال په ځانګړې توګه افغان ماشومان اړ کړي چې پوځي خدمت وکړي. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې افغان سوداګر وایي د پاکستان لوري د ترانزیت په لارو کې خنډونه سبب شوي چې د ایران لارو ته مخه کړي، خو دوی له ایران هم شکایت لري.
لوی مشکل زمونږ دا دی چې د ایران د لارې نه تازیرات دي، مونږه کیټی نشو کولی، بانکونو ته پیسې نشو لیدلی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. د اروپایي پارلمان غړیو د هغه څه په اړه چې دوی په افغانستان کې بشري بحران او بشري حقونه بولي یو وار بیا سخت اندېښنه وښوده. د اروپا پارلمان پرون په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. په پریکړه لیک کې له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې اعدامونه او په ځانګړي ډول د ښځو خلاف تبعیضي پالیسۍ پای ته ورسوي. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د هغه څه په اړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو سرغړونه ګڼل کیږي، پرون پنجشنبه د اروپایي پارلمان په غونډه کې له بحث وروسته یو پریکړه لیک تصویب شو. د اروپا پارلمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو د افغانستان قضایي سیستم له منځه وړی، قاضیانو ته امر کړی چې شرعي قوانین په بشپړ ډول تطبیق کړي، ښځې او نجونې له ټولنیز ژونده محرومې کړي، او دا هغه اقدام دی چې د اروپایي پارلمان د غړیو په وینا په جنسی کړاو او جنسیتي اپارټاید بدلی شي. طالبانو په خوا ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو رعایت تضمین دي. دوی هم داراس ویلي چې تر واک لاندې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د اروپا د پارلمان غړیو له طالبانو غوښتي چې په عمومي او ټولنیز ژوند په تیره بیا د زده کړو او کار په برخو کې نجونو او ښځو ته فوراً برخه ورکړي. طالبانو په افغانستان کې له وخت ترلاسه کولو وروسته په تیرو دوو کلونو کې لږ پژم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او همدارس پوهنتونه منع کړي دي. د اروپایي پارلمان په پریکړه لیکې له طالبانو دا هم غوښتل شوي چې د اعدام علني سزا، وحشیانه ځورول او کړول، او په ځانګړي ډول د ښځو او قومي مذهبي اقلیتونو خلاف تبعیضي پالیسۍ پای ته ورسوي. د اروپا د پارلمان غړیو ټینګار کړی چې له طالبانو سره د اروپایي اتحادیې هر راز تعامل یوازې د شورا له لوري د ټاکل شویو شرایطو او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینت د سپارښتنو پر اساس ترسره کېدی شي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو ته غواګیست. په ایران کې د بشري حقونو یو ډله وایي د ایران حکومت کډوال په ځانګړي توګه افغان ماشومان اړ کړي چې پوځي خدمت وکړي. د دې ډلې اړوند د ایران د بشري حقونو خبري اژانس هیرانا د یو راپور په خبرولو د ایران د حکومت لخوا له 13 کلونو د کم عمر افغان ماشومانو پر جذب او د سوریې جګړه کې د لشکر فاطمین په چوکاټ کې له دوی د استفادې په اړه اندېښنه ښوولې. یو شمېر افغان کارپوهان د ایران دا چاره د افغان کډوالو پر وړاندې یو ډول ظلم بولي او وایي د نړۍ ستر نړیوال سازمانونه باید د دوی په ټکو دغه ظالمانه کړنو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. سنا کاکړه او نور جزئیات.
ایران کې د بشري حقونو د فعالانو یو ډله وایي د ایران حکومت کډوال په ځانګړې توګه افغان ماشومان د مالی انعام او د قانوني استوګنې په ژمنو پوځي خدمتونو ته اړ کړي او د سوریې جګړې ته یې استولې دي. ایران کې د بشري حقونو د فعالانو د دې ډلې په راپور کې چې دغه ډلې پورې اړوند د ایران د بشري حقونو د خبري اژانس یعنی هیرانا لخوا خپور شوی راغلی، دغه ډلې د سوریې په جګړه کې له 13 کلونو د کم عمره افغان ماشومانو پر استخدام او کارونې اندېښنه ښودلې ده. په دې راپور کې په وسله والو شخړو کې له ماشومانو په ځانګړې توګه بیا په فاطمیون نهکر کې د افغان ماشومانو د استفادې په برخه کې د ایران حکومت د اوږدمهاله چارې یادونه شوې ده. د ایرانا په راپور کې دغه شان راغلي چې دغه راپور له نړیوالو بشر دوستانه قوانینو یعنې د جګړې له قوانینو او د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونو یوه ټولګه ده او د ماشومانو په استخدام، روزنې او د جګړې سیمو ته د هغوی په لیږلو کې د ایران د ښکېلتیا ژورتیا څرګندوي. په ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو د راپور له مخې د دې راپور اصلي موخه په ایران پورې اړوند د پوځي او نیمه پوځي ځواکونو لخوا د راپور په ټکو د زیانمنونکو ټولنو په ځانګړي تمرکز سره د افغان کډوالو او ماشومانو سیستماتیک استثمار دی. د دې راپور اصلي تمرکز چې د لوی څارنوالۍ یعنی د بشري حقوقو د سرغړونکو اطلاعاتي بانک، ابتکار پاسداران او هیرانه خبري اژانس لخوا چمتو شوی، د جګړې په ډګر کې د ماشومانو په ځانګړي توګه د 13 کلونو څخه کم عمره ماشومانو د کارولو مسله ده چې ډیری افغانان او کله کله پاکستانیان هم پکې شامل دي. راپور زیاتوي چې ایران افغان ماشومان د فاطمیون او پاکستانیان د زینبیون په پوځ کې استخداموي. د دې ډلې موندنې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون په ګډون د ډیری نړیوالو قوانینو سرغړونې مستند او په نښه کوي، کوم چې د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومان باید استخدام یا په جګړو کې ورنه استفاده ونه شي. په ایران کې میشت یو شمېر افغانان ازادي ریډیو سره په خبرو کې وای، له هغو کسانو سره یې لیدلی چې د ایران لخوا د فاطمیون په لیکو کې د سوریې جګړې ته استول شوي دي. یو له دغو افغانانو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
څه موده مخکې چې پولیسو نیولی او په تصادفي ډول مو سره وکتل، مامور یو افغاني چې له پښو ګوډ و او مرمۍ خوړلې وه موټر ته پورته کړل. هغه وویل چې زه سوریې ته تللی وم او د فاطمیون په ډله کې وم. هغه یې بېرته خوشې کړ.
د سیاسي چارو پوهانو او پخوانیو افغان ډیپلوماتانو ازادي راډیو ته وویل هیڅ هیواد حق نه لري چې د بل هیواد د اتباعو ماشومان د دوی له مجبوریت څخه په سوء استفادې جګړې ته ولیږي. په روسیه کې پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي کارپوه غوث جان باز وایي هیڅ هیواد حق نه لري چې کډوال ماشومان د خپلو هیوادونو په پوځ کې استخدام کړي، او د ده په وینا د دې ستونزې د هواري لپاره باید ستر نړیوال سازمانونه اقدام وکړي.
په دې وروستیو کې وقتاً فوقتاً دا اخبار رامنځته کیږي چې ځینې هیوادونه په شمول د ایران او پاکستان د ماشومانو څخه ګټه پورته کوي او هغې ګرمو جبهو ته لیږي. دا کار معمولا هغه هیوادونه کوي چې حاکمیتونه ایدیولوژیک او استبدادی دي، معمولا د مهاجرینو د مجبوریتو څخه استفاده کوي.
هغه ټینګار وکړ چې د بشري حقونو د دفاع مرکزونه په ځانګړې توګه د ماشومانو له حقونو څخه د دفاع بنسټونه باید په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي، او د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونې او جګړې ته د هغوی د استولو په اړه دي نړیوال قضایي ارګانونه معلومات پیدا او مثبت هیوادونه او د هغوی واکمنان دي له ماشومانو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې له امله ځواب ویونکي وګرځوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
د ایران په موضوع کې به تم شو. البته دا ور د تجارانو ستونزې افغان سوداګر وایي د پاکستان له لوري د ترانزیت په لارو کې خنډونه سبب شوي چې د ایران لارو ته مخه کړي. دوی په وینا اوس افغان سوداګر اکثره سوداګري مالونه د ایران له لارو هیواد ته واردوي. دوی په عین حال کې د ایران د لارو د ستونزو یادونه هم کوي. عصمت ساروانه او نور جزئیات.
افغان سوداګرو د پاکستان په ځای د ایران ترانزیتي لارو ته مخه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزای وایي سره له دې چې افغان سوداګرو د ایران لارو ته مخه کړې، خو دوی د ایران په ترانزیت کې هم یو شمېر ستونزې لري. د پاکستان د لارو د متبادل هڅه لومړی د افغانستان د جمهوري حکومت په مهال وشوه. هغه مهال په لومړي وار د چابهار بندر په اړه د افغانستان، ایران او هند ترمنځ موافقه لاسلیک شوه، او هند حاضر شو چې پر دغه بندر $100 میلیون پانګونه وکړي. افغان سوداګر وای پاکستان هر څه موده وروسته د دوی د مال د ترانزیت په لاره کې خنډونه جوړوي او بیا بیا خپل لارې بندوي. له همدې کبله د ایران لارو ته مخه کړې ده. شاغلی علي کوزای د پاکستان د لارو په ځای د ایران له ترانزیتي لارو څخه د افغان سوداګرو د کار اخیستو دلیل ته په اشاره وای
تقریبا د غشپګو مشت مخ کې یو سلسله قیدات د کراچۍ په کې په ترانزیت باندې لګول، او هغه زمونږ د پاره ډیر طاقت پرسا دی. یو ته دا د ټومونه خو بیخي بند کړ چې په دې لار به نه راوړي، هغه ته نیگیټیټ لیست یا ممنوع مواد وای. نو اکثر تجارت زمونږ په هغه لار بند شو. بعضی چې دی خوراکي مواد دی او بعضی شیان دی په هغه باندې بانک ګارانټي او بعضی شیان برابر شو. اوس هم زمونږ مالونه چې راځي دوی ته مشکلات ایجادوي، مال نه راپرېږدي، او کانټینر ولاړی په پیښور کې چې څو په ډیمریج او ډیټینشن زیات شي او موږ مجبور شو چې دا لاره خوش کړو. نو په دغه اساس باندې ایران ته مخه شوې ده. واقعا خبره دا ده چې زموږ تجارت د ایران سره د لارې نه ترانزیت زیات شوی دی. داخلي تجارت خو په هر صورت ترانزیت زیات شوی دی.
شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لرلو پر شرط د اعتراض لپاره د چمن او انګور اډې لارې د اعتصابونو له کبله تړلې وې چې دې کار هم له پاکستان سره پر سوداګرۍ او ترانزیت اغېز کړی دی. ښاغلی علي کوزیوی د ایران د چابهار له لارې تجارتي مالونه په منظم ډول نه انتقالېږي. بنان دوی مجبور دي چې ډیر مال د بندر عباس له لارې انتقال کړي چې د چابهار په نسبت ډیر لري ده. د ایران د لارو د ستونزو په اړه وویل
لوی مشکل زمونږ دا دی چې د ایران د لارې نه تازیرات دي مونږه ټیټی نشو کولی بانکونو ته پیسې نشو لیدلی. دا مالونه چې راوړو اولې باید جبل علی ته راوړو او پس د هغې نه به مونږه راوړو دغه بندر عباس یا چابهار ته. نو ایران سره زموږ تجارت زیات شوی دی ورځ په ورځ سره د دې نه چې مصارف زیات دي د کراچۍ په نسبت باندې بیا هم خلک مجبور دي چې د دغې لارې نه استفاده وکړي.
افغان سوداګر نواب امیرزی وایي که د چابهار له بندره د استفادې لپاره پراته خنډونه لرې شي دا د افغان سوداګرو لپاره ډیر ګټور بندر دی. په همدې حال کې ایرانی چارواکو ویلي چې په پام کې لري له چابهار بندر څخه تر نیمروز پورې ریل لار وغځوي چې دا پروژه به هم د افغان سوداګرو لپاره د مالونو په لېږد رالېږد کې چټکتیا او اسانتیا راولي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د بی پولی خبرالانو سازمان آر اس اف د طالبانو له مشر ملا ایبت الله اخونزاده څخه غوښتي چې په افغانستان کې پر رسنیو ځپونکو اقداماتو ته د پای ټکی کېږدي. یاد سازمان ورمه ورځ د یوې اعلامې په خپرولو د ښځینه خبریالانو په وړاندې د بندیزونو په زیاتوالي اندېښنه ښوولې. هممهاله ځینې خبریالان وایي د دې بندیزونو تر څنګ په کارځای کې له جنسیتي تبعیض سره مخ دي او اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. نور جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
د بی پولی خبریالانو سازمان آر اس اف د ښځینه خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو زیاتوالي ته اندېښمن دی. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د چهارشنبې په ورځ د خبریالانو په اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ښځینه خبریالانو پر وړاندې د حجاب د سختو قوانینو وضع کول، غږیزو او تصویري رسنیو ته د ښځو د لاسرسي محدودول او طالب چارواکو څخه د فلم اخیستلو د ممنوعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د بی پولی خبر اعلانو سازمان د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده څخه غوښتي چې د ډول کړنو ته د پای ټکی کېږدي. د سازمان د خبر اعلانو او رسنیو پر وړاندې د نویو بندیزونو خبره هم کړي او خبرداري ورکړي چې د فبروري په میاشت کې په ځانګړي ډول پر رسنیو بندیزونه ډېر شوي دي او دا وضعیت کېدای شي چې د افغانستان نورو برخو ته هم پراخ شي. د آر اس اف د راپور له مخې د روان کال د فبروري میاشت صادر شوي فرمانونه ښیي چې د افغانستان په سویل کندهار کې د طالبانو والی د سیمه ایزو طالبانو د انځورونو خپرول منع کړي دي او د افغانستان په ختیځ خوست کې د دې ولایت امنیه قومندان رادیوي خپرونو ته د ښځو پر اړیکه نیولو بندیز لګولای. په دې راپور کې دغه شان زیاته شوې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وزیر په پراخه کچه او ملي سطحه د ښځو پر پوښښ او جامو بندیزونه ډېر کړي او ښځینه خبریالانو ته امر کړی چې تور حجاب واغوندي داسې چې یوازې سترګې ښکاره شي. ښځینه خبریالانې هم سره له دې چې د بندیزونو له ډېروالي شکایت لري وایي چې جنسیتي تبعیض او اطلاعاتو ته نه لاسرسی یې هم نن سبا له مهمو ستونزو څخه دي. دوه ښځینه خبریالانو چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل ویل شوي ځینې خپرونې چې ښځې پر مخ وړي سړی باید هغو کارونو کې مداخله ونه کړي. جنسیتي تبعیض شتون لري. خبریالانې ډېر کار کوي خو معاش ډېر لږ ورکول کېږي. هماغه کار یو نارینه وکړي ډیر معاش ورکول کېږي. ځینې رسنۍ خو ښځه خبریاله له قرارداد لیک پرته په کار ګماري. اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې هم تعبیض شته چې خبریالان اطلاعاتو ته لږ لاسرسي لري او کله کله نوي او تازه اطلاعات دوی ته نه ورکول کېږي.
هر خانم که با نهاد یا با رسانه کار میکنه
کومه خزه چې غواړي په ولایت کې له کومې رسنې سره کار وکړي لمرې باید له طالبانو سره په همغږۍ د اطلاعاتو کلتور له ریاست څخه یو مکتوب راوړي چې د چاره کې خزینه دی بریالی شوی او مکتوب یې نه دی راوړي
دوی سړی ګمارلی
و ان استخدام نمودن فعالیت خود آغاز کرده ولی بونو نتونستن به خاطر نبود مکتوب.
د دې ترڅنګ یوې بلې خبریالې چې نوموړي هم د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
مخکې د ښځو سره د مرکو په وخت کې هیڅ ستونزه نه وه، خو اوس اړ یو چې بکس کې ځان سره یو بسته ماسکونه ولرو څو د مرکو پر وخت یې وکاروي او په ټوله هیڅوک خبرو ته نه راضي کیږي. په ډیر سختۍ له لسو کسانو یو نفر راضي کیږي.
له خبرونو ور اخوا
ور بشو کندوز ته. هلته د ګلتپې ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ پروختیایي مرکزو کې د سی خدماتو له نشتوالي یا کمبوده شکایت کوي. دوی د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې په یادې ولسوالۍ کې یو 520 روغتون فعال کړي. ګلتپه د 10 کیلومتره واټن په درلودو د کندوز ښار په شمال لویدیز کې موقعیت لري او د کندوز له تازه منظور شو ولسوالیو څخه ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کندز د ګلتپه ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې شته روغتیایي کلینیکونه د خلکو ستونزو ته رسیدنه نشي کولی. د دغه ولسوالۍ خلک وایي په روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي روغتیا پالانو نشتوالی او د روغتیایي امکاناتو کمښت هغه ننګونې دي چې د سیمې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ګلتپه ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد رسول آزادۍ روډي ته وویل
دولت څخه غوښتنه کوو چې باید په دې ولسوالۍ کې یو لوی روغتون جوړ کړي، ځکه د نفوسو شمیر زیات دی او موجوده سیمه ییز روغتیایي مرکزونه د خلکو روغتیایي ستونزو ته رسیدنه نشي کولی.
د دې ولسوالۍ خلک د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په نوموړې ولسوالۍ کې یو 520 روغتون جوړ کړي ترڅو د دوی روغتیایي ستونزې په خپلې ولسوالۍ کې حل شي. د نوموړې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي اختر محمد کاکړ راته وویل
وروره موږ دغه درخواست لرو چې موږ په علاقه کې کلینیک سته، خو چې غټ کلینیک راته جوړ سي موږ د دې مشکل لرو چې غټ هسپتال موږ درته جوړ سي. زنانه ډاکټر سته خو مطلب داسې نه لکه غټ هسپتال ګزارې والا دي، مطلب یو داسې غټ غټ ډاکټران نسته پکښې.
د یادې شوې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد شعیب هم ورته خبره کوي.
کلینیک هست بازم ملت زیاف از رسیدگی کرده و قدر نمیتونه یک شفا.
دلته سیمه ایز کلینیک شته دی خو دومره امکانات نه لري چې د عاجلو ناروغانو ستونزې پکې حل شي، او دغه راز مسلکي ډاکټران هم نه لري. اسلامي امارت باید زموږ لپاره یو 520 روغتون جوړ کړي.
د ګلتپه ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک امر ډاکټر محمد نور نوري وایي چې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې شپږ روغتیایي سیمه ییز مرکزونه موجود دي.
ما در حدود 300 تا 320 نفر روزانه مراجعین داریم.
در ولسوالی کلینیک هر ورځ له 300 نیولی تر 340 نفر پوری مراجعین لري. اوس مهال موږ دلته خلکو ته اورتوپیدی، فامیلی پلاننګ، ولادي او نسایی او د خوارزواکۍ په برخه کې خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوو، او کوم درمل چې دلته موجود دي هغه خلکو ته په وړیا توګه ورکوو.
د ګلتپه ولسوال ملا اسدالله سالم بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د کندز ولایت مقام په یادې ولسوالۍ کې د یو 520 روغتون د جوړېدو ژمنه ورسره کړې ده.
موږ یو 520 شفاخانه هم د جناب والي صاحب سره شریکه کړې ده چې د ولسوالۍ ته منظوره کړي او زموږ سره همکاري وکړي، نو دوی هم وعده راکړي.
ګلتپه پخوا کلونه د کندز ښار اړوند سیمه وه، خو په 2015 کال کې کله چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوموړي ولایت لپاره د 3 ولسوالیو تشکیل منظور کړ، نو د ګلتپه سیمه ولسوالۍ ته ارتقا وکړه.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د غزنی اوسیدونکي وایي دلته د ښاري بې نظمۍ او ترافیکي اصولو نه رعایت له کبله خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي نه ناروغان په وخت روغتونو ته رسولی شي او نه هم نورو کارونو ته په وخت رسیږي. د دوی په خبره لومړی باید خلک نظم رعایت کړي، کنه بیا د طالبانو حکومت لاس په کار شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د غزنی ښار کولای سب سیمه دلته ټرافیک جام او پلسکونو موټران یو په بل پسې قطار ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری کسان وایي دلته ګڼه ګوڼه او بې نظمي زیاته سوې چې خلک ټرافیکي اصول په پام کې نه نیسي، نو له امله یې په ټول ښار کې ټرافیک جامېږي او خلک سخت ورسره په ځور کېږي.
نوم یې محمد صدیق ده، د قرباغ د ولسوالۍ یم، روزانه راغلی یم نن د غزنی ولایت بازار ته. داسې ګڼه ګوڼه ډېره بیخي زیاته ده، قریبا له قلعه صاحب چې دا موږ چوک ورته وایو تر فاروخي پورې به انشاءالله 15 یا 18 دقیقې شاوخوا وتلي. دغه موټروانان یا رخچوانان یا هر څوک کراچیوانان لارم نه مراتوي، سیاسري وي، خلک وي، اکثره سپینګیري وي، د اکثرو موټر په لار کې ولاړ وي.
محمد صدیق زیاتوی باید چې د ټرافیکو مدیریت او ښاروالۍ ښاري بې نظمي او بې ځایه ګڼه ګوڼه کنټرول کړي.
نو که داسې وي یو څوک توجه ورته وکړ د محترمو ترافیکو مدیریت یا پولیس یا هر څوک چې وي، دا ښاروالۍ خو ځان ته هر څوک یوه وظیفه لري، نو تر اوسه پورې خو مې ګمان نه کېږي چې هیچا اقدام کړی وي، ځکه ټولې کوڅې ډېرې سره خرابې دي، ډېر کار خراب ده. نو که داسې وي چې څوک غور باندې وکړ، دا به انشاءالله د موږ هم په ګټه وي، د دولت هم.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ اوسېدو کې دلته له ښاري بې نظمۍ څخه شکایت کوي. دوی وایي هر سړی دې د بې نظمۍ او ګڼې ګوڼې په مخنیوي کې ونډه واخلي.
نوم عبدالکریم د غزنی ولایت جانتلو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نن بازار ته راغلی یم، غواړم سودا وکړم. بازار کې وجت دغه رخچو د موټرانو ډېر ګرګونه جوړه کړې ده. دغه موټر ول باید پارکینګ کې ولاړ وای، رخچو ول باید په خپل اسټاپ ولاړ وای. د موټرسایکل ول اکثریت ډېر رشکش جوړ کړی ده، بلکې خپل لاس نه ځي، پوه شوې؟ څوک په چپ لاس راخوشي، څوک په خپل لاس.
عبدالکریم زیاتوي ډیری موټروانان غیر مسلکي او پرته له اسنادو موټران چلوي، نو نظم مراتول نه ورمعلومیږي. لومړی باید خلک نظم مرات کړي، که نه بیا دولت لاس په کار سي.
موټروان باید په خپل ځای ودري، کدی اډې ول ده، د اډې ول باید په خپل ځای پارکینګ کې موټر، کدی سړک ول ده باید له سړک بغل ته پارکینګ کې. دوی د سړک د سړکو ول سړکو په سر ولاړ دي، د اډې ول د سړک په غاړه ولاړ دي، په خپل اډه ټوله خالي. که خلک دې کار ته توجه نه کوي او دا کار عملي کوي، نو دولت ته په کار ته اقدام وکړي.
دا چې د غزنی اوسېدونکي د طالبانو حکومت له سیمه ییزې ادارې څخه په ښار کې د بې ځایه ګڼې ګوڼې او ښاري بې نظمۍ د کنټرول غوښتنه کوي، نو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په غزنی ولایت کې د ښاري سرغړونو د مخنیوي، د ګڼې ګوڼې راکمولو او په ښار کې د ګرځند پلورونکو د تنظیم په موخه یې د ګډې کمیټې د همغږۍ غونډه کړې، تر څو څنګه وکولی سي چې په ښار کې ټرافیکي بې نظمي او ګڼه ګوڼه راکمه کړي. د غزنی له ښاروالۍ ریاست څخه رسنیو ته په لیږل سوې خبر پاڼه کې راغلی چې په غونډه کې د ولایت مقام د ټرافیکو مدیریت، د ترانسپورت، صنعت او سوداګرۍ، د ښار جوړونې، ښاروالۍ ریاستونو چارواکو او د امنیتي اوزو د آمرینو په ګډون د میکانیزمونو د پیاوړتیا، د همکارۍ او همغږۍ په اړه بحث او خبرې سوې دي.
او وروستی راپور هم دا چې د افریقا تر ټولو لوی د کاکاو پروسس کوونکو هیوادو آج ساحل او غانا د کاکاو پروسس درولی او یا هم کم کړی، ځکه دوی نشي کولی د کاکاو بوټي دانې وپیری. د رویټرز خبري اژانس د څلورو سوداګریزو سرچینو په حواله ویلي دا په دې معنی ده چې په ټوله نړۍ کې باید د چاکلیټ نرخونه احتمالا لوړ شي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د چاکلیټ بیه شایي نوره هم ګرانه سي. د رویټرز یو څېړنه ښیي چې د چاکلیټو جوړونکي له ستونزو سره ځکه مخامخ دي چې په افریقا کې د کاکاو بوټي تولید کم سوی دی. د رویټرز راپور د سرچینو په حواله لیکلي چې په ځینو کلیدي تولید کوونکو هیوادونو کې د کاکاو پروسس بند سوی ځکه بوټو کافي دانې نه دي کړي. د دریو کلونو راهیسې له خرابو حاصلاتو وروسته د کاکاو د دانو بیه تر بل هر وخت لوړه سوې ده. په آج ساحل کې چې د نړۍ نږدې نیمایي کاکاو تولیدوي، یو دولتي پروسس کوونکی ویلي چې نور د کاکاو دانې نه پیری. دغه سرچینې ویلي چې د کاکاو د بوټو محصول یې بند سوی. په غانا کې هم ورته کیسه روانه ده. د رویټرز راپور وایي چې د پروسس اتو فابریکو څخه ډیریو په وروستیو میاشتو کې تولید ځنډولی دی. د دولتي پروسس کوونکي شرکت سی پی سی په حواله راغلی چې د کاکاو دانو د کمښت له امله په شاوخوا 40% ظرفیت کم فعالیت کوي. دا د چاکلیټ جوړونکو لپاره د سر درد بدل کیږي چې نسی کولای د خام کاکاو څخه چاکلیټ جوړ کړي، او دا به د چاکلیټ مینوالو ته د لګښت زیاتېدو په معنا وي. د راپور لمخه تیر کال په امریکا کې د چاکلیټو بیې 12% لوړې